नहीं, जे बलशी काम करता हुआ बलशाह नहीं काला है दवरी होगू मरीज दी सी दवरी होगू मसरपू न उचाते जी जामे उचाते जी गलिये उचाते जी कतगो न उचाते जी जे वासी ने उठा देख मजे जी बाबू खुल में उठ खुले
اعلی بادشاہ پیدا کی بیا اعلی بادشاہ خپل روزی ورته رسی پی پی دی تلو پینز شوا بو اتخ وی کلی بو دوی چختان سے ای بو دوی دمر سے تی بیا ونی تی پاتی بیا تو بس زولی سپنگیر بیا خاری مزدوری تا دسو کی این ډیر خری سلا زمان می زلمو ایس دو دو سر بیم دوری کړه وای 2000 پی خری این ډیر دسی خری او کایو نا پر سی بیا خنی شو
یولس اولادونه لرم اته زامن دي او درې میلیونه دي ډېره مشکله ده د موږ د درې زامن چې غټان دي ومنش کولی شي پوره تحصیل او دغه وکړي د تنګ لاسۍ د لاسه یو دي وي دوه دي وي خو ښه دي وي نو ډېر دي وي څه یې کوي سره
سپوږمۍ په باور په اکثر کورونو کې نارینه د دې طرفدار وي چې ډېر ماشومان ولري. داسې پلرونه هم شته چې یوازې د ماشومانو پیدا کېدلو ته خوشحاله وي، نور د دې پروا نه لري چې هغوی څه ډول لویږي.
اوس هم دوی په هغه نظر کې دي ښځو څه چې پوښتنه وکړي چې ول دې ډېر اولاد راوړي، ول زما سړی وایي چې ډېر اولاد ښه دی، خدای ساتي، خدای روزي ورکوي، بار یې مځکه اخې و روزي خدای ورکوي. فرضاً یو مامور یې د هغه عقلن چې هر څومره چې دا لس زره معاش خپل اولاد نه سي رسولی ډېر مشکلات لري. هغه دی چې مخ پر ناکامي روان دي، لږ ماشومان همیشه خوشبخته فامیل. موږ ګورو چې یو مور چې ډېر ماشومان لري په دغه ارزوی چې دا د یو چا کره ولاړه سي او نه سي تللی، په دغه ارزوی چې یو خوشحالي ته عزیر سي دا نه سي کولی، ولې چې ماشومان یې ډېر دي.
له سپوږمۍ نه مو پوښتلی چې دا خپله څو اولادونه لري او څه ډول یې روزلي.
زما دوه ماشومان دي، دواړه الوکان دي، دواړه انجینران دي. موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل، مګم اولاد مې مخ پر ترقي و. د دې خاطر چې فامیل مو کم و رسیدګي کولی سوای د خپلو اولادو ته، مګم ما په بغل کې زموږ خور و چې زموږ همسایه وه، هغې لس ماشومان درلوده. لس سره ماشومان بې سواده پاتې دي، په ډېره بده ورځ کې ژوند کوي. اته بعضې وخت چې به زه خپل د کوره راوتلم، زما به دا وړکي ماشوم راته ویلی چې مورې هغه دغه نه سوای ویلی، دا پیسې دی د کومه کې ماته بیل چې ته ماته دا راوړه هغه راوړه، که مې نن نه سوای کولی سبا د ده ارزو ما پوره کولی، یو شی مې ورته راوړلی. مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري، یوه ته یې نشي راوړلی، وایي که درته مې راوړه بل پاتې کېږي، نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي.
ډېر خلک شخصي کورونه نه لري، هغوی مجبور دي چې کور په کرایه ونیسي. کله چې د کور له خاوند نه کور غواړي، لومړۍ پوښتنه دا وي چې څو ماشومان لري. د هلمند اوسیدونکی متین وایي هغه کورنۍ چې ډېر بچي لري، کرایه کور هم په اسانۍ نشي پیدا کوي. هغه په پیل کې د خپلو بچو شمیر وایي.
زه خپل درې بچیان لرم، دوه لورګانې لرم، پنځه اولادونه. زه هم خپل شخصي کور نه لرم، هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم. مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډېر دي، که اوله زه دغو نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی. اوس پیلن هم مخ مې نیولی ده. د ډېرو اولادو پیدا کېدل، روزل د هغو، د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس. نو اولادداري د دی بالا دغه ته نه ګوري چې وایي پیدا دي سي ډېر دي ژوندي دي. فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې دی، خپل ځاني کور نه لري، کوم څوک یې په کرایه نه ورکوي. اوله پوښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري، هغه واړه دي، غټ دي او څنګه دي. زما نظر دغه دی چې د ډېر اولادداري څخه باید څوک ډاډه وکړي.
په یوه کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي، دا روښانه خبره ده چې د ټولو ښه پالنه نشي کېدلی. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي چې که چیرې د ماشوم خبرې ونه اورېدل شي، که یې غوښتنې عملي نه شي، که ونه نازول شي، په رواني لحاظ مړاوې او ماتېږي، هغه بیا ژوند کولو ته هېڅ علاقه نه ښيي. دا ستونزې په هغو کورنیو کې ډېرې لیدل کېږي چې ډېر اولادونه لري.
د سټیج مصاحبه وه چې لاندې سل 200 کسه ناست وو. ما د کورنۍ په اړه په یو ټولګي کې یو بحث درلوده. بیا یو کس جیک سوی استاده که یو کورنۍ شپږ یا اووه ماشومان ولري، هغه به څه ستونزې ولري؟ ما ورته ویل معلم دغه یوه ستونزې بس ده چې شپږ اووه ماشومان لري. زه په دې باور یم چې که موږ نه شو کولی د ښوونې او روزنې رسیدګي، د خوراک او پوښاک رسیدګي، د ښې روزنې رسیدګي نن سبا موږ په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بیلابیل ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هیڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي، او کله چې ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي، واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه، نه تشویق، نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي. یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي، او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي، یو ډول سردرګمي، یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د اسلام او طب له نظره بهتره دا ده چې هر ماشوم دوه نیم کاله د مور شیدې وخوري. که مور ماشوم ته دوه نیم کاله شیدې ورکړي، بیا د ماشومانو په منځ کې وقفه هم راتللی شي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی وایي چې اکثره میندې دا کار نه کوي، بیا نو هماغه وي چې پرله پسې ماشومان پیدا کوي.
دغه شیدې ورکول خپله د طب له نظره او د اسلام له نظره یو ډیره ښه وقفه ده په منځ د دوه ماشومانو کې. خو متاسفانه خپل شیدې ماشوم ته نه ورکوي، بیا دې ته چمتو کیږي چې بل حمل زر واخلي. کله چې یو مور ماشوم ته خښ دی ورنکی، بل شک چې وقفه په منځ د دوه ماشومانو کې منځ نه راځي او پرله پسې ماشومان راځي. نه دا چې یو جفا یو کړ چې دوه کال شیدې ماشوم ته ورنکړي، بلکې بل ماشوم چې ورپسې راځي دا چې لا د دوه کالو دی، دا پالنې او روزنې ته ضرورت لري. نو هغه بل چې راشي چې هغه پغې کې وخت لیدا خو بالکل لسانی نه لري کیږي بیا. نو په دې خاطر مهمه ده چې هغه طریقه چې په اسلام کې هم کم ممانعت نه لري، نقص نه لري، که دوی واقعا صحیح شیدې ورکړي، دغه د شیدو ورکولو له کبله د دوه ماشومان په منځ کې وقفه راځي. مور ته وګورو، یعنی د مور صحت هم مهمه خبره ده چې د مور صحت باید ښه وي. هغه مور چې متاسفانه په افغانستان کې په ټیټ عمر کې اکثره جنکۍ ودیږي، نو دوی که د سفر لپسې اولادونه راوړي دي کې شک نشته ده چې د مور صحت ته زیان رسوي، تاوان رسوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ماشومان ښه ساتنې او پالنې ته ضرورت لري، همداسې د ناروغیو په وخت کې دوا او درمل هم غواړي. له دوا او درملو نه د خلاصون یوه لاره د ځینو مرضونو په مقابل کې واکسین کېدلی شي. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ له واکسین نه بده مني. نه پرېږدي چې ماشومان یې د بېلابېلو ناروغیو په وړاندې وقایه شي. حکیم محمد اصف وایي چې دا کار له ماشومانو سره جفا ده.
ډاکټران یا کوم نرسان چې راتله واکسین وکاو، نو د دې چې علاقه نه خو د خلکو مختلف ودنه حالات احساس کوو، ځکه چې دا توتیا د همسایګانو یا دا توتیا بساسې خوشی و ناقص و، بلکه چاول دی واکسین که دست مواد استفاده که چه داد انسان فروهه تاثیر که چاول دست مواد استعمالی که چه داد انسان پی اسلامی اصول تاثیر که. خو البته چه کل حقیقت ثابت شو لحق شنو دو ماشون دفاره واکسین کول دا دو ماشون دفاره دیر فایده که، او که چیر چوک دو واکسین تفرینه دینو دا جفا دا جفا دا چه سر جفا دا حق ماشون سر دا پورز دا قیامت چه فرودگار بخپل قاضی زیو هغه به قضاوت کوي، او چې په قران فاکر راځي چې و ورځ د قیامت 5000 کال وي، او په بل آیات کې راځي سورتي آل حاکیا په 12 مرغو کې راځي چې و ورځ زر کال وي. نو په دې ورځ باندې به دا خلک د دې ملت جواب ورکړي، او دا خلک به دې وطن ته او دې ملت چې کوم سړی دا مزاحمت کوي یا دا تنظری کوي دا مسؤل دی.
له ډاکټر حتی قلیمی نمود د واکسین د ګټو پاک له پوښتلې دي، هغه واکسین حیاتي ګرني.
د واکسین ګټه ډېره زیاتې ده. تاسو فکر وکوي چې کچیرته یو ماشوم د فلج په مقابل کې واکسین نشي یا د پولیو په مقابل کې، نو کچیرته دا ماشوم خدای نه خواسته د فلج په مرض باندې اخته شي، د ټول عمر لپاره یو مایوب شخص تر نه جوړیږي، نه د خپل ځان په ګټه باندې تمامیږي او نه د جامع نه د فامیل. نو په دې اساس هغه ناروغي چې د وقایي وړ دی د واکسین په واسطه باندې، نو ډیره ښه خبره ده چې سړی باید واکسین خپل ماشومانو ته په وخت باندې تطبیق کړي. مثلا د تورې ټوخلې واکسین شو، د توبرکلوز، تاسو وګورئ که یو څوک توبرکلوز زمونږ تاسو په جامع کې متاسفانه خلک لاغس خنفرت کوي، حتی هغه سره یو ځای ډوډۍ نه خوري، نو ډیره ښه خبره ده چې په کوچنیوالي کې د توبرکلوز واکسین ماشوم ته تطبیق شي، هغه به پاینده کې د توبرکلوز د ناروغۍ څخه په امن کې وي. یا مثلا توره ټوخله شوه، یا د شری ناروغۍ شوه چې تاسو ګورئ د شری له کبله کلنۍ مړینه د ماشومانو څومره زیاته ده، یا د توبرکلوز له کبله، یا د پولیو له کبله، نو دا هغه ناروغۍ دي چې ډېرې خطرناکې دي، ډېرې وخیمې دي، او حتی د مړینې سبب ګرځي. خوشبختانه چې د دې واکسین شته، نو ډېره ښه خبره ده چې له دې واکسینونو څخه استفاده وشي.
ډاکټر حلیمی هغه کسانو ته چې د واکسین پاک له معلومات نلري وایي چې واکسین له دومره ګټو سره سره په وړیا توګه کیږي، یعنی دا هم دوی ته بهانه نشي کېدلی چې بې وزلي یو، په ماشومانو به واکسین څنګه وکړو؟
هیڅ نوه عذر او هیڅ نوه بهانه په دې رابطه د منلو وړ نه ده. حتی کور په کور دا واکسینونه تطبیقیږي، په کومو ځایونو کې چې کلینیک موجود دی، په کومو ځایونو کې چې شفاخانه موجوده ده او د خلکو د تحصیل او تعلیم سویه لوړه ده، هغوی خو کولی شي چې د کارت مطابق چې په کومو میاشتو کې په کومو عمرونو کې کوم واکسین ماشوم ته تطبیقیږي، نو هغوی کولی شي چې نږدې مراکزو ته چې کلینیک دی یا شفاخانه ده هلته مراجعه وکړي، او هغه ځایونو کې چې د خلکو د تعلیم او سواد کچه ټیټه ده، په کلو بانډو کې پراته کورونه دي، خوشبختانه چې دا واکسینونه کور په کور او دروازه په دروازه ټکول کیږي. بلاخره هغه ماشومان چې عمر د 15 کلونو څخه کم دی دا واکسینونه په وړیا ډول باندې تطبیقیږي.
مصری امام ښاغلی حامد ابو طالب هم د واکسین په ګټو غږیږي، او کوم کسان چې نه پرېږدي بچي واکسین شي هغوی د خپلو اولادونو قاتلین بولي.
حق التطعیم،
څوک چې اسلامي شریعت وایي په دې هم پوهیږي چې ځینې اسلامي احکام هم د ناروغیو پر وړاندې د ماشومان خوندي کولو او ملاتړ په اړه بحث کوي. واکسین کول هم د هر مسلمان ماشوم حق دی، که هغه نجلۍ وي او که هلک. واکسین کول انسان له ډیرو خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري، د دې لپاره چې یو څوک د ناروغیو له ګواښونو خوندي پاتې شي. په هر حال واکسین کول د وجود لپاره اړین دي. باید په یاد ولرو چې په اسلام کې هم ځان ساتنه فرض ګڼل شوې، نو ویلی شو چې په خپل وخت واکسین کول ډیر اړین دي.
ترنوردونکو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د منی په سر کې بامونه نه اخیر کوي، بیا نو هماغه وي چې د ورخت په وخت کې کوټې څاڅي.
وزړی دې چې ساکلم بامونه کاګل نکي، پروسه کال دې یاد ووت چې نه تاشت پاته سر، نه ساتل پاته سر، نه پلاستیک پاته سر. خو بیا دې چې څرخم راڅڅېدل
ټول ورځ بامیا واچو دلته، بلته بانجانو می وچکا، دلته داشه وچکا، دا ټول بامونه تا خراب کړو. د سار نه تر مازیګر پورې کله د بام یو سر د زی، کله د بام بل سر، همدا بامونه چې کلک دي.
او سړی دې ما په تاګ را تاګ نه دي خراب سی، خپل اولادو ته وای چې سار ملا وای الله اکبر او دې ګوډ پرام پیجه کې تر مخامه پوری.
او موري کور کې خو تور ته وځه خو نه يم
دي ما په خبر دي، خو غم دي تا اولاد دي ته چې ته زما په خبرې
خو دا مخ را لې د یخ را روان دي، جمع را روان دي، واور را روان دي. دا بامونه وخت کاګل کې آرام بس ورته
و خوره چې دا کاګل کوم دوه ورځې وروسته بیا دې د لاس هم دغه شه دي.
تا ته نو خدای در کړه سړی، زه خو ځ نه يم چې تمام ورځ په پپا مو ګرځم، یو بانجان می وچ کړی هغه تا ته پخوم.
بس خزه ټوله ورسته یو د گاونډي خزه ټوله ورځې کیسې کوي، کله دی وی غیبت کوي، کله دی بلی.
بس که سړی اوس می زینه یې کی دا اوس بام ته نه خېجم د زینې نه ورسره
خزه پرې ده خبرې دې پرې ده تلار شغه بوجه ام راواله چې زلار شمه واخم راوړم او خوري غم مکم شیطان نه خلاصېږم.
هغه بوجه خو ما ایستا واچولې، بوجه کې درکوي تیارې په بوجه یو کې دي، بوجه یو بانه مکو ځه.
پلاستیک مر سره واخه، دا پلاستیک چې پراوار کې بیا نه چاچی بامونه.
ګوره سړی دغه یو څو خپلوان را وغواړه چې لتا سره پاشر بامونه کاګل.
ښه سمه ده، دا کار به وکم.
زه به ما نوکان درته راواستوم.
زه به بیا اول درکم. خو
سمه ده، نوکان به درته راواستوم.
کور کلی قدر منو اوریدونکو، که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شئ، او یا که غواړی د خپلو کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لاره ومومی او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړی، نو د کور کلی د خبرونې اوریدل مه هیروئ.